پته لګول دي.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کېږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي. دا چې ولې، د کابل ولایت اوسېدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي:
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه زموږ ویلې ستا دا وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کېږي. چېرې چرګانو ساتي، نو بیا طبعاً هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغې، هغه نه کېږي، د هغه پالن نه کېږي. چرګانو داسې یو ضرري مخوکه داسې چیز ته ورسېږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کېږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کېږي. جایونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځان ته جای جوړوي، اویلېګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي، بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې یاستې چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې ورخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي ته په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسېدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري. که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي، ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي. په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره، او ښه وساتي، ښه مراقبت ترینه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وایي:
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان، د دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخوي، د وریجو دا شیان دا ورکوي، او د هګیو نه هګۍ اخلي، نورو همسایګانو ته، نورو خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي، چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، همغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تینه وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري، او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریواله ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلفو امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغه کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې، کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغه ته هم د خپل مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي، یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هر میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین، یعنی مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق کړو.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شامل دی شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکي لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیز کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیز غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
محبت اول افسانہ پر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم 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 دشت دشت می چکاوا دهائی سمر آغای آخر که می نصیب خون جگر آغای دشت دشت می چکاوا دهائی سمر آغای آخر که می نصیب خون جگر آغای عاشقی سپه سیرن پایمان